پوره لس بجې سوې د خبرونې ته موزه سلیم محمد صالح په ډیره مینه هرکلی کوم. سلامونه می ومني. تر یولسو بجو اوري چې د هلمند د پوځي عملیاتو په اړه د امریکا ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم نوې څرګندونې کړې. په کندهار کې یوې چاودنې اتو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان خبرونه له زبیر اجمن څخه اوري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپین ماڼۍ کې له خپلو سلاکارانو سره ګوري، څو د افغانستان په جنوب کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه بحث وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په هلمند ولایت کې د ناټو له ځواکونو او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د ملکیانو ژوند خوندي وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو په یو مرکز د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په نننۍ حمله کې درې وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپین ماڼۍ کې له خپلو سلاکارانو سره ګوري، څو د افغانستان په جنوب کې د روانو پوځي عملیاتو د پرمختګ په اړه چې د دغې جګړې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ لومړی ازمایښت دی بحث او خبرې وکړي. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د طالبانو د مهم قومندان ملا برادر د نیولو په اړه خبرونه خپره شوي دي. د کتونکو په باور که ملا برادر په رښتیا نیول شوی وي، نو دا به پر طالبانو یو سخت ګوزار وي. امریکایي مقاماتو که هم د ملا برادر د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا او پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ د همکارۍ ستاینه کړې. طالبانو د ملا برادر د نیول کېدو خبره په کلکه رد کړې. د یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د ملا برادر د نیول کېدو د خبر له خپرېدو وروسته رسنیو ته وویل چې هغه په افغانستان کې د وسلوالو په سنبالولو بوخت دی. د ناټو ځواکونو یو قومندان وایي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو پراخو پوځي عملیاتو د وسلوالو طالبانو مشران تر زیاته حده ځپلي او بې ځای کړي دي. تورن جنرال نیک کارټر وویل افغان او نړیوال ځواکونه د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د عملیاتو په جریان کې د یو شمېر منځوي شویو ډلو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. د افغانستان په جنوب کې د برېټانوي ځواکونو قومندان وویل چې د وسلوالو لخوا ګڼو ایښودل شویو ماینونو حیران کړي دي. هغه په دې اړه چې طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې امریکایي او پاکستانی چارواکو یې په پاکستان کې د نیول کېدو خبره کړې، په مارجې کې په پوځي عملیاتو کې لاس لري کنه بې خبري وښودله. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل په هلمند کې د ناټو له ځواکونو او وسلوالو طالبانو څخه چې په جګړو کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي. په لندن کې میشت دې سازمان د آسیا پاسیفیک د څانګې مسؤول سام زریفي وویل چې په مارجې کې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لس زره کسان خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړای شوي دي او په لسګونو زره نور په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. زریفي د هغو راپورونو یادونه وکړه چې وایي طالبانو د جګړې له سیمې د خلکو د تخته مخانی ولی او زیاته کړی چې مخکې هم د طالبانو ځینې ډلو د جګړې په جریان کې د ملکی خلکو په منځ کې ځانونه پټ کړی او له هغوی د ډال په توګه کار اخیستی دی. د ظریفی په وینا د نړیوالو قوانینو په اساس وسلوالې ډلې مکلف دي چې د ملکی خلکو ژوند مسؤون کړي. هغه زیاته کړه چې طالبانو په خوا په دغسې مواردو کې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. ظریفی دغه راز وویل افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکی تلفاتو په اړه د څېړنې لپاره یو سم میکانیزم نه لري چې له مسؤولو کسانو نو پختنی وکړي او په دې توګه د ملکی تلفاتو د تکرار مخه ونیول شي. ګرجستان غواړي د تبلیسی د پولیسو په ګړمۍ کې افغان پولیس وروزي. د ګرجستان د دفاعي کمیټې او د پارلمان د امنیتي چارو یو مسؤل دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه. هغه ویل کله چې د فبروري په 28مه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچر هولبرګ تبلیسی ته راځي، نو دغه پلان به ورسره اعلان کړي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر د ګرجستان پولیس په خپلو چارو کې بریالي ښکاري او د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني په شهزاده سرای کې له جین نور اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر او څلوېښت افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله یو سټرلینګ پاونډ، څلور اویا افغانۍ او پنځه ویشت پوله یو اروپایي یورو، پنځه شپېت افغانۍ او دېرش پوله یو سعودي ریال، دولس افغانۍ او پنځوس پوله زر ایراني تومنه، شپږ څلوېښت افغانۍ یو اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې، پنځه سوه پنځوس افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا یو بی پیلوټ الوتکې نن افغانستان پولیس ته نږدې په شمالي وزیرستان کې سخت دریځ وسلوال پر اهدافو حمله وکړه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې په نننۍ حمله کې درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د امریکا د سی آی ای بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په ختیځ 15 کیلومتره کې د تاپی په کلي کې سخت دریځ پر یو مرکز حمله کړې. دا په سیمه کې چې وسلوال طالبانو او القاعده قوي مرکز بلل کېږي پر روانونه کې دوهم حمله ده. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په داسې حال کې کېږي چې پرون په پاکستان کې د امریکایي او پاکستانی استخباراتي کارکونکو لخوا د طالبانو د یو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر د نیول کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي دا د ایران د ګاونډیانو ګډ مسولیت دی چې دا یقیني کړي چې تهران اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. کلینټن د سعودي عربستان په ساحلي ښار جده کې د دارالحکمه د ښځو یوې فاکولټې ته په وینا کې د ایران د هغو اقداماتو یادونه وکړه چې د نوموړي په وینا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د خپلو مسؤلیتونو د نه په ځای کولو په برخه کې کړي دي. د کلینټن په وینا په دغو اقداماتو کې قم ښار ته نږدې د یورانیمو د غني کولو د نوې بټۍ جوړول هم شامل دي چې خبرې تیر کال منی تایید شو. کلینټن دی ته په اشاره چې ایران ادعا کوي چې اټومي ټکنالوژي سوله ییز اهداف لري وویل شواهد دې خبرې ملاتړ نه کوي. کلینټن خبرداری ورکړ چې که ایران اټومي وسلو سیالیو ته لمن ووهي هغه به ډیر ناوړه عواقب له ځان سره ولري. د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون وویل د ایران د اټومي سونګ موادو د تبادلې په اړه خبرې اترې اوس هم روانې دي که هر هیواد هڅه وکړي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي پر خپل عمل به پښیمانه شي. د هغه پلان له مخې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې برابر کړی ایران باید د ټیټې سطحې یورانیم د تصفیې لپاره نورو هیوادونو ته ولیږي. لویدیځ هیوادونه فکر کوي چې ایران له دغې انرژۍ څخه د اټومي وسلو په جوړونه کې استفاده کوي. احمد نژاد تېره اونۍ امر وکړ چې ایران به په لوړه کچه د یورانیمو تولید پیل کړي. کرملین پرون وویل که ایران له نړیوالو متحدینو سره جوړ را نشي ښایي له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیلو صدر اعظم مسکو ته په خپل سفر کې پر ایران د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کمون وایي پر کلوستر یا خوشهیي بمونو د بندیز لګولو کنوانسیون د دیرشو هیوادونو لخوا چې ورته اړتیا وه تصویب شوی او د اګست له میاشتې به عملي شي. د دغه کنوانسیون له مخې د کلوستر یا خوشهیي بمونو پر استعمال زیرمه کولو او تولید بندیز لګول کیږي. کلوستر بمونه معمولا د توپونو لخوا فایر کیږي یا هم د الوتکو لخوا راغورځول کیږي چې وروسته څو ټوټې کیږي او هره ټوټه یو بم وي. دغه کنوانسیون په دوبلین کې د 102 هیوادونو لخوا لاسلیک شوی چې وروسته باید هر هیواد لخوا تصویب شي. افغانستان هم دغه کنوانسیون کله مخکې لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له 2015 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د سوریې لپاره خپل سفیر وټاکه. اوباما اعلان وکړ چې رابرټ فورټ به په دمشق کې د امریکا نوی سفیر وي. واشنگټن خپل وروستی سفیر په 2015 کال کې د لبنان د صدر اعظم رفیق حریری له وژل کېدو وروسته چې ډېرو یې سوریه پر قتل تورنه کړې وه له دمشق څخه وایست. سوریه په دې قتل کې خپل لاس لرل رد کړی دی. اوباما هڅه کوي چې له سیمې سره د امریکا اړیکې بیرته اعاده کړي. د هغه د بهرنۍ پالیسۍ ډلې په تېر دوبي کې ویلي وو چې دوی به خپل سفیر بیرته دمشق ته ولیږي. د امریکا پوځ پرون وویل چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو شمېر ته 2003 میلادي کال راهیسې چې امریکا پر عراق جګړه پیل کړې د لومړي ځل لپاره 100,000 ته کم شوی دی. دا عسکر په داسې حال کې کم شوی چې په دې وروستیو کې امریکا وویل عراق د مارچ د میاشتې پارلماني انتخاباتو د امنیت ټینګولو وس او توان لري. په بغداد کې د امریکا د پوځي ویان وویل تر انتخاباتو پورې به 90,000 امریکایي پوځیان په سیمه کې پاتې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د روان میلادي کال د اګست تر پایه باید په عراق کې د امریکایي پوځیانو شمېر 50,000 ته راکم شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. دا ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې د هلمند د پوځي عملیاتو په اړه اوري چې نن یې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپلو پوځي سلاکارانو سره خبرې کوي. په کندهار کې یوې 14 اتو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. د برېټانیا صدر اعظم د مرجې په پوځي عملیاتو کې د برېټانوي ځواکونو ونډه ستایلې. پرون د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې په دویم نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خبريږي. کورکلی او د ګوډي اچار
د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې لخپلو سلاکارانو سره ګوري څو د افغانستان په جنوب کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. دغه کتنه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د مهم قومندان ملا برادر د نیولو په اړه خبرونه خپاره شوي دي. د کتونکو په باور د ملا برادر نیول کېدل به پر طالبانو سخت ګزار وي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې خپل لوړ رتبه چارواکو سره په غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ او په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه چې دې هیواد ته د اضافي استول شوو سرتیرو لومړني عملیات دي خبرې کوي. په دې غونډه کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال ډیوډ پیټروس ګډون کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سټینلی مکریستل او په کابل کې د امریکا سفیر کار آیکن بری د ویډیو له لارې په دې غونډه کې برخه اخلي. په سپینه ماڼۍ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ویل شوي د طالبانو مهم قومندان ملا عبدالغنی مشهور په ملا برادر د امریکا او د پاکستان د استخباراتي ادارو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. امریکایي مقاماتو که څه هم د سخت دریځ وسلوالو پر ضد مبارزه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د همکارۍ ستاینه کړې، خو د ملا برادر د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل پاکستانیانو د خپلې خاورې دننه تهدیدونه درک کړي او په وړاندې مناسب اقدامات کړي دي. د امریکا خبری رسنۍ وایي چې واشنګټن او اسلام آباد د ګډو فعالیتونو په ترڅ کې په دې وتوانېدل چې د طالبانو نظامي قومندان او د ملا عمر مرستیال ملا برادر په کراچۍ ښار کې ونیسي. د سیاسي کتونکو په وینا کې د ملا برادر د نیول کېدو خبر سم وي، هغه به په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو سخت ګزار وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګوردن دوګایت په یوه جلا خبري کنفرانس کې وویل د تروریزم پر ضد مبارزه کې بریالیتوبونه د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او هڅې زیاتې شوي دي. هغه زیاته کړه د امریکا متحده ایالات او پاکستان پر امنیتي او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې دواړو هیوادونو ته یې ګواښ متوجه کړی له نږدې همکاري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل موږ د پاکستان له حکومت سره نږدې اړیکې لرو او له هغوی سره به نږدې کار ته دوام ورکړو څو د سخت دریځو په وړاندې مبارزه په ښه ډول پر مخ لاړه شي او زموږ ټولنې د تروریستانو له حملو څخه خوندي شي.
فرانس پرس آژانس وایي چې د سیاسي چارو څارونکو د پاکستان د استخباراتي مامورینو لخوا د طالبانو د مرستیال مشر نیونه د دې ډلې د کلونو کلونو له ملاتړ وروسته د پاکستان په سیاست کې د مهم بدلون ښکارندوی بللې ده. پرون یوې امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړ چې د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې د ملا محمد عمر د مرستیال په توګه یې په طالبانو کې فعالیت کاوه په پاکستان کې ونیول سو، خو د وسلوالو طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي د ملا برادر نیول رد کړل او ویل نوموړی اوس هم په افغانستان کې طالبانو د پوځي فعالیتونو مشري کوي. ملا برادر داسې وخت نیول کېږي چې په هلمند کې پوځي عملیات پیل شوي. د ناټو ځواکونو یو قمندان وایي د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو په یو مهم مرکز کې د ګډو ځواکونو پراخو پوځي عملیاتو د وسلوالو طالبانو مشران تر زیاته حده ځپلي او له سیمې څخه تېښتې ته اړ کړي دي. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه په دې اړه تفصیل اوري.
د ناتو ځواکونو قمندان وایي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو په قوي مرکز باندې د افغان او ناتو ځواکونو د پراخو عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د قمندې سیمه ییز مرکز سخت ځپل شوی. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو برتانوي قمندان تورن جنرال نیک کارتر وویل چې په مارجې کې افغان او نړیوال ځواکونه په دغو عملیاتو کې چې له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو پراخ عملیات په کورونو کې له جوړو شویو بمونو په ماینونو پوښل شوو ځمکو او د ځینو ډلو لخوا له یو څه سخت مقاومت سره مخامخ دي. د برتانوي جنرال چې له افغانستان څخه د یو ویډیوي کنفرانس له لارې په لندن کې خبر اعلان ته د دغو عملیاتو په اړه څرګندونې کولې وویل موږ د یو شمېر منځوي شوي وسلوالو ډلو له سخت مقاومت سره مخامخ یو. په سیمه کې بهرني وسلوال په نښه شوي او تابن دا به یو څه وخت ونیسي چې سیمه له وسلوالو طالبانو څخه په بشپړه توګه تصفیه شي. دا ځکه چې د ده په وینا په سیمه کې طالبانو د دفاع لپاره ښه تیاری نیولی و. جنرال کارتر بهرني وسلوال په پاکستان کې مشت عناصر وبلل او زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو د سیمه ییز مشرتابه په اړه موږ داسې احساس کوو چې هغه ډېره مختله شوې ده. په هغه ډول مقاومت چې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو او د ناتو او افغان ځواکونو په وړاندې په مارجه کې شوی دی خبرې ښکارندوی کوي چې وضعیت دا ډول دی. د ناتو د ځواکونو برتانوي قومندان وویل چې د دوی د ځواکونو په وړاندې یو شمېر توپرکې شوې ډلې مقاومت کوي. نوموړي په دې اړه چې آیا د طالبانو جګپوړی قومندان ملا برادر به چې امریکایي او پاکستاني چارواکو یې د نیولو خبره کړې په مشخص ډول د مارجې په عملیاتو کې لاس درلود یا نه بې خبري څرګنده کړه. کارتر په دغو عملیاتو کې چې له تېرې شنبې راهیسې پیل شوي دي او اوختو مرګ ژوبلو په اړه وویل چې د ناتو او افغان ځواکونو څلور سرتېري وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. نوموړي په دې اړه چې وسلوالو طالبانو ته به څومره مرګ ژوبله اوختي وي او څومره نیول شوي د ارقامو له ورکولو ډډه وکړه. جنرال کارتر وویل دی په دغه مقدار ماینونو چې په ځمکو کې خښ کړی شوي ډېر حیران دی او زیاته کړه چې له مارجې څخه جنوب ختیځ او شمال لویدیځ لورو ته غځېدلې لارې د ماینونو له امله تړل شوي او په یو شمېر مهمو څلور لارو کې هم ماینونه ایښودل شوي دي. نوموړي وویل ایښودل شوي ماینونه د دغو عملیاتو د پرمختګ په وړاندې یو خنډ دی او زیاته کړه چې دغه چاودیدونکي وسیلې باید په ډیر احتیاط لرې شي ځکه هغه ډیرې پرمختللې دي. برتانوي قمندان دغه راز وویل وسلوالو طالبانو د مارجې د دفاع لپاره ښه تدابیر نیولي وو او زیاته کړه چې د دې سیمې دوه درېمه برخه له طالبانو څخه تصفیه شوې او په څو راتلونکو ورځو کې به دغه عملیات بشپړ شي. د ناتو د ځواکونو برتانوي قمندان وویل دا به څو میاشتې وخت ونیسي څو قمندانان وکولی شي چې د دغو عملیاتو د بریالیتوب په اړه قضاوت وکړي. هغه وویل موږ باید د سیمې له خلکو سره د شویو ژمنو په عملي کولو پیل وکړو. دوی باید دا یقین او ډاډ حاصل کړي چې موږ یې امنیت خوندي کوو او د ساتنې لپاره به دوی په سیمه کې پاتې کیږو. جنرال کارتر وویل اوس له دې وروسته باید پر سیاسي بهیر ډیر تمرکز وشي. د هغه په وینا ممکن په سیمه کې د دې لپاره زمینه رامنځته شوې وي چې د طالبانو یو شمېر قمندانان او عادي وسلوال یې دې ته تیار وي چې خپله وسله پر مځکه کیږدي.
بل لوري ته د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د برتانوي ځواکونو ونډه ستایلې ده. نوموړي د یوې بیانې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه عملیات به ځکه تر ډیره په ذهنونو کې پاتې سي چې د افغانانو ملاتړ به لاسته راوړي. براون ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې د برتانیا ځواکونو حیرانوونکی زړورتوب ښوولی او دی به او دای ور باندې ډیر خوشاله دي. د مرجع عملیات څو ورځې مخکې پیل شول. د ناتو چارواکي وایي له سیمې څخه به د طالبانو تر ایستلو وروسته د دولتي سیستم پر جوړولو کار پیل شي. له لندن حنان حبیب زای رپورت لري.
لومړي وزیر د برتانیا د هوایی ځواک افسرانو ته خبرې کولې. د پر افغانانو غږ وکړ چې له طالبانو سره راشه درشه پرېږدي. دوی ویل له پوځي عملیاتو سره جوخت دوی هڅه کوي چې افغان ځواکونو د مسؤلیت وسپاري.
And we have moved quickly to gain control of the ground in Afghanistan, but at the same time to bring in the Afghan forces, the Afghan police and Afghan support services.
نو موړی وای موږ په چټکی سره په افغانستان کې د ډګر پر ولکه کولو بوخت یو او په هم حاله توګه موږ هڅه کوو چې افغان ځواکونه افغان پولیس او افغان ملکی خدمات راوړاندې کړو. موږ د سیمې له ځایي خلکو څخه غواړو چې ووایي موږ له طالبانو سره هیڅ راشه درشه نه لرو. هغه اسناد چې ښیي خلک له طالبانو سره خپل اړیکې پرې کوي او وایي موږ په راتلونکي کې له طالبانو سره راشه درشه نه لرو، موږ یې ملاتړ کوو. پوځي ملاتړ او همداراز د قانون خپرول، خونځي، روغتونونه او ملکی خدمات په څو راتلونکو ورځو کې به تاسو وګورئ چې خلک ډیر ژر ورزی چې د افغانستان خلکو ته خپل خدمات وړاندې
کوي.
د دې اشاره د مارجې د ولسوالۍ خلکو ته وه چې د برتانیا د ځواکونو په ګډون نور نړیوال او کورني سرتیري پکې پر پوځي عملیات بوخت دي. د دې عملیاتو په لړ کې د نړیوالو ځواکونو پر توغندیو د یوې کورنۍ د 12 غړو د ډلهییز وژنې راپورونو په برتانیا کې یو لړ اندېښنې راپورته کړي دي. په برتانوي رسنیو کې یو شمېر شنونکو د دې پیښې غندنه کړې او د خلکو د باور د ګټلو لپاره د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه ډېره اړینه بللې ده. نړیوالو ځواکونو ویلي وو چې په مارجه کې د عملیاتو موخه دا ده چې طالبان له سیمې وشړي او د ځایي خلکو ژوند خوندي کړي، خو د ملکي خلکو له دې وژنې وروسته به د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته شي.
زما په نظر خو د کابل سند همداسې ښه دی چې وړی او منی کثافت دانه وي، ځکه چې ښاروالۍ هم لرې ځای ته د کثافاتو د وړلو لپاره موټر او وسایل نه لري. نو همدلته لنډې چې کابل سیند ته ور واچوي کار به یې هم اسانه وي او ارزان هم تمامېږي.
چیری بدل شو نبی پیسے نبی ملے نبی چرچے یا دعا درے نبی مبدلوے اول سوال.
دغه تفریحي پروګرام دروانی خبرونی په پای کې خبريږي تر غو پوری را سره ووسی. په کندهار کې یو 14 اتو پولیسو ته مرګ جوړه اړولې. 14 په سرحدي ولسوالۍ ریګستان کې سوي چې د پیش مسولیت وسلوالو طالبانو مناله دي. دوا خان مینپال په دې اړه کندهار رپورت لري.
دغه 14 د سه‌شنبې په ورځ د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ریګستان کې پر پولیسو سوي ده. د کندهار امنیه قمندان مل پاسوال سردار محمد زازی وایي چې د دې ولسوالۍ پولیس په یو غزمه وتلی و چې پر موټر یې د سړک د غاړې د مین 14 وسوه. زازی پکښې دا وشته مرګ شو به پاړه وویل
دغه 14 شوه پولیسو باندې درې کسان شهیدان دي او 15 زخمیان دي.
امنیا کومندان وایي چې ژوبل پولیس په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو روغتیایي مرکز ته لیږدول شوي چې نوموړی د دوو ژوبلو روغتیایي حالت نازک شي. سردار محمد زازی زیاته کړه چې تر پیښه وروسته یې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې ورسره په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د دې چاودنې پړه په غاړه واخیسته. نوموړی وایي چې نهه دولتي سرتیري وژلي دي. په روان کال کې افغان او نړیوالو سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله د سړک د غاړې ماینونو اړولې ده.
ومریدل چې په کندهار کې یو چاودنې اتو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بل لوري ته د نیمروز والي وایي په هلمند کې د مشترک په نوم پوځي عملیاتو د دې ولایت پر امنیتي وضعیت اغیز کړی او په کرده مرکزي اداره ورته د ملي اردو مرستندوی ځواکونه ورولېږي. شرف الدین سنګزی له هرات ولایت څخه په دې اړه رپورټ لري.
ډاکټر غلام دستګیر آزاد نیمروز والی په ټلیفون سره وویل که زه هم له هلمند سره په سیرمه ولسوالیو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي خو په دې سربیره هم په ډله ایزه ډول هغه ولایت څخه د کډوالو را ماتېدو امنیتي اندېښنې رامنځته کړي. مرکزي اداره باید لا ښه امنیت ټینګښت لپاره هغه وایي د ملي اردو کومکي کنډک سیمې ته ور واستوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال عظیمي بیا په نیمروز سربیره فراه او له هلمند سره خوا کې ټولو ولایتو کې د یوه ټینګ امنیتي کمربند حل ورکړ. عظیمی چې په ټلیفون سره خبرې کولې وایي د هلمند تر خوا ټولې سیمې د پولیسو، ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ګډ امنیتي ځواک لخوا څارل کېږي. وسلوالو مخالفینو ته به د هیڅ ډول ورانکاري موقع هغه وایي ورنکړل شي او په ځانګړي ډول د نیمروز د والي غوښتنو ته به هم رسیدګي وشي. دا مهال د نیمروز خاشرود ولسوالۍ کې دولتي ځواکونه له هلمند څخه د جګړو له امله د 300 کورنیو ځای په ځای کېدو حل ورکوي. د نیمروز والي ویل د چهارشنبې په ورځ به لومړني خوراکي مواد او د تودو جامو مرستې ورباندې وویشل شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د کابل نننۍ ورځپاڼو هم د ملا برادر د نیول کېدو په اړه تبصرې خبرې کړي چې په څو شیبو کې به تاسو له دغو تبصرو خبر سئ. د تخو تر هغه مخکې ځینې رپورټونه لرو. د لوړو زده کړو موسسو ته د 12مو ټولګیو لپاره زرګونو فارغانو څخه د کانکور د ازموینې وروستی پړاو پرون ترسره سو. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د کانکور په دې ازموینې کې د کابل، لوګر او میدان وردګو ولایتونو زده کوونکو برخه اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې د کابل د بیلابیلو ولسوالیو د 12مو ټولګیو لفارغانو څخه د کانکور متفرقه ازموینه هم واخیستل سي. له کابله اجمل تورمن په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به د لوړو زده کړو په موسسو کې د تیر کال په پرتله ډیر محصلان جذب شي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد عثمان بابری د سه شنبې په ورځ په کابل کې د 12مو ټولګیو له 2000 فارغانو څخه د کانکور د ازموینې د اخیستلو پر مهال وویل چې سږ کال د کانکور ازموینه په رڼا ډول اخیستل کېږي او هیڅوک نشي کولای چې د لوړو زده کړو موسسو ته په درغلیو لار پیدا کړي. دوی وایي د درغلیو ډیر کم موارد مو درلودل او دا طبیعي دي. کومه جدي ستونزه نه وه. د اداري فساد ستونزه نه ده لیدل شوې چې په دې برخه کې د فارغانو او د دوی د کورنیو کلک تعهد هم راسته کړی ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال د کانکور د ازموینې په وروستي پړاو کې د کابل، لوګر او میدان وردګو له 2000 څخه زیاتو فارغانو ګډون کړی و. ویل شوي چې سږ کال د 12مو ټولګیو 1,00,000 فارغانو د کانکور ازموینه ورکړې ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په وینا نیم په نیمه یعنې 6,000 محصلان به د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د کانکور په ازموینه کې یو شمېر ګډون کوونکو فارغانو د ځینو ستونزو سره سره ازادۍ راډیو ته وویل چې هیله مند دي چې په ازموینه کې بریالي شي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د ګڼ شمېر محصلانو دا شان ستونزې هواري کړې دي. په تېرو کلونو کې داسې شکایتونه موجود ول چې د کانکور په ازموینو کې درغلۍ کېږي او لازم رونوالی نه دی موجود چې له همدې امله ویل کېږي ګڼ شمېر فارغان خپل د خوښې وړ پوهنځیو ته نه ول بریالي شوي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال د کانکور د ازموینې پایلې د کب د میاشتې تر وروستیو پورې اعلان شي.
تاسو آزادي رادیو اوري هغه ماشومان چې جرمني ته د تداوی لپاره استول سوی ول بیرته راسنه سول د سری میشته مسولین وي دغه ماشومان چې شمیر 950 تر سیږي شپږ میشته وړاندې جرمني ته د تداوی لپاره استول سوی و سره میشته وي دوی جرمني ته هغه ماشومان استي چې استوي چې په افغانستان کې د تداوی امکانات نه وي په دې اړه په مکړه لقبل د زکی غیاسی رپورت ده
د افغانستان د سری میاشتې ټولنوي په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې د هډوکو په ناروغۍ اخته او سوي افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي د سری میاشتې د رسنوي د څنګه مسول محمد سلیم وردک چې د سیشن بي پرازي په کابل کې له جرمني څخه راستن شوی ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل وویل چې دا ماشومان د سری میاشتې د ټولنې لخوا د سولې د هکړې تور پیژندل کیږي او بیا د درملنې لپاره جرمني ته استول کیږي هغه زیاته کړه چې د روان مریسکال د سلواغې د میاشتې په وروستۍ نیټه 15 یا نور ماشومان چې ناروغی لري جرمني ته لګل کیږي
نن تاسو وینئ چې دغه اطفال نه 50 تنه پاک میشته مخکې د سری میشته طرف وو دوکي مات وی او تور وی او هغه اطفال چې سوي وی هغه اکثرا د دوه پروسه تاریخ نه آلمان ته لګل کی او دیرشم تاریخ باندې د دوه میشته 50 یا هغه اطفال چې په دوه تکلیفو مصاب دي لګو بیا آلمان ته
د ښاغلی وردک پر وینا د افغانستان د سری میاشتې لټولن سره د جرمني د غلړې د کلونو راهیسې روان ده چې تر اوسه پورې زرګونه هغه ماشومان چې سوي او یې هم هډوکي ماتوي تر درملنې لاندې نیول کیږي د افغانستان د سری میاشتې ټولنه هغه کورنۍ ته چې ماشومان یې دا ډول ناروغي لري د ځینو روغتونونو او راډیوي خبرتیاو له لارې خبر ورکوي چې خپل ماشومان په یو ځانګړي وخت دوی ته وسپاري البته له دې بهیر یوازې هغه ماشومان برخمن کیدای شي چې عمرونه یې له 11 کلن څخه کم وي او د دوی ټول لګښت د جرمني او د سری میاشتې د ټولنې لخوا ورکول کیږي حاجي محمد عالم چې د زوی درملنې په افغانستان کې ناشونې وه او د سری میاشتې له لارې جرمني ته استول وایي چې ماشوم یې روغ رمټ شوی نوموړي زیاته کړه دا دوی په سیمه کې ډېر داسې ماشومان دي چې په کور دننه یې درملنه ناشونې ده او بهر ته یې د تلو وس نه لري خو کله چې بیرته خپلې سیمې ته ستون شي هغوی ته به هم د سری میاشتې پته ورکړي
ما نوم حاجي محمد عالم د غزني د ولایت یم دا بچی مې دلې راوړی و درې میاشتې یې په سیاتي پلاتپال کې تېرې کړې پس له درېو میاشتو بعد یې هغه ته یووړ المان ته شپږ میاشتې یې ورې تېرې کړې نن یې راوړ دلې ترکتل والی ولو دغه لکمونه یې کوناټه یې خوغلو او په نس کې په هغه مستانه جوبله وله
یو بل ماشوم چې جرمني ته د خپلې ګډې پښې د درملنې لپاره تللی و داسې وایي
زما نوم عظیم الله دی د پغمان یم دلته موټر والی یم پخه مې قطع شو بې لاړم المان اوس مې هلته مصنوعي پخه ولګول اوس بالکل روغ جوړ شوم شپږ میاشتې نه تللم
د سری میاشتې مسؤلین وایي د جرمني د سولې دهکدې ته یوازې د سویو او د هډوکو په رنځ اخته ماشومان استول کیږي دوی وایي سره میاشت هغه ماشومان چې په زړه سوري وي او بېوزله وي په ګاونډیو هېوادونو کې درملنه کوي جرمني ته د هډوکو او سوي ماشومان د درملنې لړۍ له شلو کلونو څخه د زیاتې مودې راهیسې روان ده د جرمني د سولې دهکدې یو چارواکي وویل چې دوی به تر هغه دې کار ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا وي
په پاکستان کې د طالبانو د یو مهم مشر ملا برادر نیول کېدل دغه راز د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت د کابل چاپ ورځپاڼو تبصری خبرې کړي چې حمید مومند د دغو تبصرو لنډیز راوروي
اراده د خپل لومړي مغړ سلیک په پاکستان کې د طالبانو د مشر ملا برادر نیولو ته ځانګړی کړی او د طالبانو په جنگي زوا کې د هغې اغېزې څېړلې دي روسپڼې په خپله سر مقاله کې به د ملا برادر د نیولو په اړه د ځینو پوښتنو د راولاړولو تر څنګ لیکلی دي چې دا کار د ځینو هغو کړیو په لمسون شوی چې په افغانستان کې د پخلاینې د روانو هڅو مخالف دي روسپڼې د ځینو دلایلو په وړاندې کولو سره لیکلي چې ملا برادر د افغان دولت د پخلاینې د روانو هڅو په بریالي کولو کې مهم رول لوبولی شو خو د ورسپڼې په وینا د هغه څه دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې نه غوښتل په ورځپاڼه کې د هلمند په مرجه سیمه کې روانو پوځي عملیاتو ته هم کتنه شوې او د برتانیې د لوی درسیس په حواله لیکل شوی چې د عامه خلکو مرګ ژوبله د دې عملیاتو په وړاندې اساسي خنډ ده هیواد په خپله سرمقاله کې ځینې هغه اندېښنې څېړلې چې په مرجه کې د عملیاتو له پیل وروسته د ملي پخلاینې د بهیر په اړه راټوکېدلې او لیکلی دی چې د دې عملیاتو یو هدف هم دا دی چې مخالفینو ته دا ثابته کړي چې خپل اهداف د جګړې له لارې نشي ترلاسه کولی او باید خبرو ته غاړه کېږدي ورځپاڼې په یو جلا تفصیلي مطلب کې د مارچې روان عملیات له لاسته راوړنو ډک بللې او ویلې ده چې دا به په جنوب کې د امنیت په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي افغانستان ټایمز بیا په خپله سرمقاله کې لیکلی چې د ملا برادر نیونې دا ثابته کړه چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او آیس آی باید په دې پوه شي چې نشي کولی طالبان د خپل ستراتیژیک شتمنۍ په توګه د تل لپاره وساتي ورځپاڼې په دوام کې پاکستان په دې تورن کړی چې د تروریزم پر ضد په روانه مبارزه کې دوه مخې رول لوبولې خو د ورځپاڼې په وینا پاکستان باید د حقانی د ډلې او د کویټې د شورا پر ضد د سختو عملیاتو په پیلولو سره دا ثابته کړي چې د تروریزم پر ضد د نړیوالې مبارزه یو غړی ده. روسپانه په خپل نننی کارتون کې په افغانستان کې اداري فساد د یوې بلا په بڼه انځور کړ او د هغې په وړاندې د حکومت هڅو ته په اشاره خلک هڅولی چې د دې بلا په وړاندې باید مبارزه وکړي. هشت سو بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي که پاکستان صادقانه همکاري وکړي نو ملا عمر به هم وموندلی شي. روسپانه د همدې مخ په یو بل مطلب کې لیکلي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ملا برادر نیول د جدیت نښه ده او که د ناوړه ګټې پورته کولو هڅه. روسپانه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملا برادر نیول به د طالبانو په جنګي ځواک کوم ځانګړی اغېز ونه لري خو ممکن د سولې د خبرو د ردولو لپاره دوی ته یوه نوې پلمه په لاس کې ورکړي. اصلاح اوانس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې د ملا برادر د نیولو اغېزې څېړلې او هغې په افغانستان کې د شتو سیاسي او پوځي ستونزو د حل په لور یو ګام بللی او هیله څرګنده کړې چې پاکستان په ټول صداقت دې بهیر ته دوام ورکړي. خو اصلاح به په هلمند کې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بېځایه شوو خلکو ستونزې څېړلې او لیکلې ده چې دوی ته باید بیړنۍ مرستې ورسول شي. ویسا به په خپله سرمقاله کې د مارجې په عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې وروستیو پیښو ته په اشاره د خبرداری ورکړې که دا ډول پیښې دوام وکړي نو د خلکو زیاته کرکبره وپاروي چې د ورځپاڼې په وینا ناوړه پایله به له ځانه سره ولري. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې په مارجه کې د جنګ له ویرې له سیمې نه د خلکو د تېښتې لړۍ روانه ده او په سلګونو خلک د زیاتو ستونزو په ګاللو سره نورو سیمو ته تللي دي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د افغانستان په شمال کې د جرمن ځواکونو فعالیتونه څېړلې او شتو نامنیو ته په اشاره د شپېګل 19 د یو رپورټ په استناد لیکلی دی چې جرمن ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور له مؤثریت نه مایوسه شوي دي.
لسنیمی بجی دی د خبرونو لنډیز به له نوریاس نوری څخه واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې له خپلو سلاکارانو سره ګوري سو د افغانستان په جنوب کې د روانو پوځي عملیاتو د پرمختګ په اړه چې د دغې جګړې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ لومړۍ ازمیښتې بحث او خبرې وکړي. د ناتو ځواکونو یو قمندان وایي د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو پراخو پوځي عملیاتو د وسلوالو طالبانو مشران تر زیاده حده ځپلي او بې ځایه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په هلمند ولایت کې د ناتو ځواکونو او وسلوالو طالبانو څخه چې په جګړو کې ښکېل دي غوښتنه کړې چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي. ګرجستان غواړي د تبلیسي د پولیسو په اکاډمۍ کې افغان پولیس وروزي. د امریکایي وی بي پیلوټ الوتکې نن افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې سخت دریځ وسلوالو پر اهدافو حمله وکړه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په نننۍ حمله کې درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي دا د ایران د ګاونډیانو ګډ مسؤلیت دی چې دا یقیني کړي چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړی شي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون وویل د ایران د اټومي سون موادو د تبادلې په اړه خبرې اترې اوس هم روانې دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کیمون وایي پر کلوستر یا خوشحي بمونو د بندیز لګولو کنوانسیون د دیرشو هیوادونو لخوا چې ورته اړتیا وه تصویب شوی او د اګوست له میاشتې به عملي شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له 2015 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د سوریې لپاره خپل سفیر وټاکه. او د امریکا پوځ پرون وویل په عراق کې د امریکایي پوځیانو شمېر ته 2003 میلادي کال راهیسې چې امریکا پر عراق جګړه پیل کړې د لومړي ځل لپاره 100,000 کسانو ته راکم شوی دی.
کور کلی او د ګړې اچار 219 پروګرامونه دي چې د خبرونې په پاتې شیبو کې اوري.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو.
گران اوریدونکو زما نور محمد لهو او د وګمې رشیدی سلامونه ومنئ. په نننۍ خبرونه کې مو دغه مطلبونه برابر کړي.
په سر کې د هغو کسانو په باب خبرې لرو چې د بې ځایه طبي مشورو په ورکولو سره د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
ورپسې د هغو پلارونو او میندو په باب د زینو کسانو خبرې دراورو چې خپل اولادونه د هغو د همزولو سره مقایسه کوي او په دې ډول یې رټي.
او په پای کې د خبرونې تمثیلي جوټه مه هیروئ.
ګران اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د هغو میندو پاکل چې په خپل سر نورو ته طبي مشورې ورکوي یو مطلب لرو چې وګمه رسیدې تاسو ته وړاندې کوي.
ځینې کسان د بې ځایه طبي مشورو په ورکولو سره د نورو ژوند له خطر سره مخامخوي. د کابل اوسیدونکي فریحه وایي، یوه ورځ مې زوی مریض و. زموږ یوه خپلوانه چې کله مې د زوی له مریضي خبره شوه نو ژر یې ځان راورسوه. دې له ځانه سره یو شربت هم راوړی و. شربت یې راکړ چې ماشوم ته یې ورکړم. ما یې هم خبره ومنله او شربت مې ماشوم ته ورکړ. نږدې و چې ماشوم مې د مرګ له خطر سره مخ شي.
کله چې شربت مار کړ وځه ډېره خراب شوله. شپې لس بجې وې چې شفخانه ته مې بوتو ستونه خوږه ده ډېره سړې ده تبه وه.
یوه بله مېرمن بیا وایي، زما همیشه په معدې درد وي. زموږ یو خپلوان له خارجه راغلی و او له ځان سره یې یو ډول دوا راوړې وه. څنګه چې مې د هغه دوا وخوړه سرحد مې ان روغتون ته ورسید.
ویل یې چې دا ډېره فایده لري، معدې ته یخ کېږي درد. هغه مې چې وخوړله او ویل یې چې دا ډېره ښه دوا ده، خو کله چې هغه مې وخوړله نو د ما وضع دونه خرابه کړه چې اته سر مې ووتې ډاکټر ته. زما په نظر دا ښه خبر ده چې څوک په خپل سر دواګانې وخوري، یا د بل چا په توصیه باندې دواګانې وخوري. باید ډاکټر ته لاړ شي تر څو
حسینه شه د کابل یو بل اوسیدونکی دی، وایي که تبابت او یا د مریضانو علاج کول دومره اسانه کار وای نو خلکو به وکاله پوهنتون نه لوسته او په دې برخه کې به سر نه سپینوه.
خو خدای دې چې څوک مریض دی لاړ شي ډاکټر ته، سم دوا واخلي چې بیرته جوړ شي. دوی خدای سره مشوره ورکوي چې عین خلک مرګ ته رسوي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي چې دغه د زړو ښځو خبره منلې او دوا یې اخیسته او دوی په تاسو جوړ شي بیرته ناروغ شوي دي.
په خپل سر یا د نورو په مشورو د دواګانو استعمال له طبي پلوه د بنیادم وجود ته کوم تاوانونه رسوي، په دې حق لبه د ډاکټر محمد نذیر شیرزی خبري واورو.
مشوره ورکول ډیر مسؤلیت لري په هر کار کې او بالخصوص د طبابت په بخش کې. زه تاسو د سی د یو مثال په ډول تاسو دا خبره واضح کوم. زموږ د طبابت د جهان د طبابت هغه مشر چې اپوکرات نومیږي، هغه په خپل دغه سوګندنامه کې داسې ویلی دی چې حتی ډاکټران باید خپل اولاد خپل ډاکټر باید تداوی نه کړي او بل ډاکټر ته راجی کړي. نو چې ډاکټر خپل طب په بخش کې ډیر معلومات لري او په خپل مسلک کې هم هغه ډیر تجربه خاوند دی، نو کوم وخت چې د خپل اولاد د تکلیف پیدا کی یا فامیل ازای فامیل هغه بل متخصص ته راجی کی، هغه داسې معنی لري چې د طبابت مسلک څونه دروند دی، څونه دقیق قضاوت غواړي او څونه معلومات غواړي چې باید د ډاکټر سره یې او وکولای شي چې پس له یو تصمیم یو قاطع تشخیص ته ورسیږي او یو دوا یو مریض ته تجویز کړي. نو عوام خلکو ته خو بیخي دا کار ناممکن دی که څوک یې کوي، فقط هغه باعث د مرګ د مریض او باعث د معیوبیت د مریضانه ګرځي.
ځینې کسان دي مثلا یو تکلیف ورته پیدا شوی، بیا نو تللی ډاکټر صاحب ته ورغلی او هغه ورته دوا ورکړي، بیا په دې دوا باندې د تکلیف لرې شوی. خو همدغسې د دوی په فامیل کې کوم بل نفر چې همدغسې کوم تکلیف لري نو دی په خپل سره همدغه دوا ورکوي ورته چې دا دوا ما وخوړه زه ښه شوم او ته یې وخوره. په دې اړه کې خلکو ته یو سپارښتنه وکړي چې دا کار څنګه ده.
دغه خبره تاسو ډیره ښه وفرمایله. دغه مختلف منشي لري او مختلف عوامل لري چې ولې خلک دا کار کوي. دغه موارد په میناخانه کې او په شفانه کې موږ ډاکټران ډیر اروز موجه کیږو چې اتا د ډاکټر نسخه د یو ولایت بل ولایت انتقال کیږي او په هغه ولایت کې بستای وکلی پته راو کیږي. ډاکټر خپل نه دی خبر د نسخه د ادوایز نور ځای ته ځي. دغه مریضان باید همیشه ډاکټر ته ورسی او دغه خپل مشوره د ډاکټر سره واخلي او دی بنابر او مختلف عوامل باید دغه کارونه کی، ځکه ډیر اقتصادي او ډیر سی پرابلمونه و مریضان ته خلک کیږي.
گرانو اوریدونکو، ځینې پلرونه همیشه خپل اولادونه د نورو خلکو له اولادونو سره مقایسه کوي. د کابل یو اوسیدونکی وایي، پلار مې تل موږ د نورو خلکو له اولادونو سره پرتله کوي. مثلا وایي، د پلانې زوی ته وګوره ځان یې چیرې ورساوه، او تا ته ګوره چې د هیڅ کار هم نشوې، ولې په تا څه شوي دي، خو ته هم د هغه په شان شه.
د پلانکی زوی وګوره څومره رسېدلی دی، یعنی په کمپیوټر کې یا په داسې اقتصادي مسایلو کې انګلیسي باندې داسې مسایلو کې رسېدلی دی. ته ویل داسې دا خپله د یو ماشوم دا خپله د یو انسان لپاره د مایوسۍ سبب ګرځي.
د لغمان یو اوسېدونکی بیا وایي، یو وخت چې زه کوچنی وم کله به چې په ټلویزیون کې د ماشومانو خپرونه راغله نو یو ماشوم به چې ښې کیسې او یا شعرونه ویل نو پلار به مې مخ راواړوه او ویل به یې ته وګوره د خلکو ماشومان څومره ښه دي، څومره تکړه دي، څومره لوړ استعدادونه لري، او تا ته وګوره چې خپل نوم هم سم لیکلی نشي.
نو بیا داسې وختونه راغله چې زما بیخي د داسې پروګرامونو سره نه وه جوړه او بیخي مې داسې پروګرامونه بیخي بد راتلل چې به دغه پروګرامونه شروع سه ما به کوټه پرېښول او زه به تلم دغه ځای څخه.
د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ د څانګې استاد محمد ظاهر شمس غزنوي بیا په دغه شان پلرونو او میندو سخته نیوکه کوي او وایي کورنیو ته پکار دي چې کله هم خپل اولادونه د نورو خلکو له اولادونو سره مقایسه نه کړي، دا ځکه د دوی په دې کار سره د اولادونو په زړونو کې له رواني لحاظه عقدې پیدا کېږي.
خو کله که دا موضوع داسې ورته وویل شي چې ګوره ته هیڅ هم نشي کولی او هغه یو ماشوم یا ستا د کاکا د زوی یا د ماما زوی دی، هغه ډېر ښه دی تر تانه، هغه ډېر ښه کارونه کولی شي، ته نشي کولی. دا در په حقیقت کې دا د هغوی لا استعدادونه او د هغوی هغه کارونه چې دوی کولی شي هغوی دپاره خنډ ګرځي، حتی په دوی باندې داسې اغیزه کولی شي چې دوی د خپل کور پرېږدي، د دوی نه ډېر بد خلک جوړ شي، دوی د نور خلکو سره همداسې بد چلند چې د دوی سره په کور کې شوی ده د نورو سره همداسې بد چلند دوی د نورو سره شروع کړي.
قدرمنو دوستانو، اوس هم د خپرونې د تمثیلي ټوټې ور رسېدلې چې دا تمثیلي ټوټه نور محمد لهو لیکلې ده او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو هر یوې شفیقې لکنخیلې، ستارې امینی، مسکا ستانکزی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې ده.
گلبشری خور
رازا خور دل تیم.
سلام علیکم
خور سنگه ای
خیر
می ولی در
سر
دیکھو تا کین
اخشی می شدی سر
شکر خدای تی تا سال
کام جینی تول شدی
شکر دی تا سال ده
اولا شکر دی
گور دی سنگه ده
شد سر جوړه ده سره اوس څه سوې ده کوچنی یم نه مختار دغه څه شه ټنډ منډ کوچنی دي چې څه درته یم
خدای دې درته لوی کړي
تا څل دي ښه جوړه
ښه یم خورې او جنجالو نه دي نو خورې دغه دینجلې مرکې دي او راځي پازاب کړی یم نه دې پلار څوک خوښیږي نه زما
وایي خبر اس ولا ما نه مختار شکر دې پیغله سوې ده نو مرکې ورته راځي څنګه دې د سرشته دې کړې ده کله نه ده کړې
خورې لور من چیرته دومره داسې زی ورکم
نامی خدا اوس پیغله سوی ده خوری تو مجب خبری کوی تا جلو سکالون جنی و دیجه دا دولو سکالون جنی و دیجه دا خوش شکر دی دا چولو سکالو ده
خوری دیو خود اغسی بیغمبا شپلار و موروی تخپلا فکر وکا دی دیار لسو یا چوار لسو کالون جلی چوک ودوی اخاز اغا دی پردی کور لجن جهل نیسی وطای
او هم شکر دی دارایی لری شتلری موتر لری کور لری الک نام خدا شا الک دی خدای میره بانه دی خپل جوان بسر سم کسر
آغا چیز نو آیم خوری غریب دی بی و سی و گوله با خدای ورور سوی دارایی پسی نگرزو صرف داغ خبر کوام چی لور ملت روز دی را وره دا
یا از تا پر نظر وره در زیز ما هم جور دیلی دلی دا نام خدا داغ سر تن من زی و شکر دیلی دی دادی هم کل کیر چرا ود کری بیدا
طول خوب اب داغ سی نوی و خوری
اغم وره دا اغا نو که پینزل اسکال و چو واده
بی نا خوری دیگه مور دیر چالا کوا کنن انگور دی نام خدا دی اتلا سنو نسو کلو
خزا یا نده دا دوان نو که غطه مطه دا پتنه غطه دا کنی دوان سنی نده دیر زوان دا خلق شا خلق دی می جواب و
خوری تا یاری خبر دی لیاده مو بس از غنجلی تا غخ کمسی چای راوری و نازنینه چیر تا نینواتی راوز راس دلتا یا خود دین جلیل لاسف دا بیا راتوایی چی واری که داسی زوار که ماغا پردهی کور بله دی سر چکایی
سمیجی چی اولین جلیل و اتا سو خپل زن سماوی ده خیره
ستره مسی تروری
خیره سی جوری در اصلا چی دا ما خودی مچ که ما چاندی شه جورا نامخته شایسته رنگی نه تند من در نور دیده
توانیه بکمه خودا چای میره ورد مور جان تو بزن چی سوره کبی
کار میدلو داشت پس خانه که
اشپزخانه دیدی ده سر نپاته سر تمام ورز تیم ده اشپزخانه ده
ده بی کار وقتا وولیم چه کار دی پتول دی لازتی پس پتولی
ده انجلی نده تمام ورز لما شمانو سره ده ننزکی کهوی پرون می دوغم را ورتوی چلوری زبا یو ساعت سر کدم تلارش اغا دیگی تلیگو بور واچو شلغم و تدون و بور اچه ولی وی سی 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 بار اغنم ایران ورتا پاتم چه چوکم تراتوی چه داوار کن دا دا چه داوار کن
دمیرده پا کور که پخپل اشه کیجه دا ساده سی
چنگم بیا سر مراکه شروع کرده سنه مجی خوری سنه جوره کورکیم خیریتو چه خبره و سنگم داسی گرم مراکه شروع کرده
وی سره دا راتوی چه دنجلی چه خلق رازی واری که زورتا هم چه لور ملت رو سوارده ده بس تو وایه چه نکتر
رو شه خلق دیه ده گوته با ما بحثی ده خلق
زم ده وزده ملی نراغلم زما دی ملګری لور وا
چې
مړ او هغه د سی وړه واده شو ډاکټرانو ویلی چې د دمدی تاثیر چې وړه واده شوی ماشوم باندې مړ شوی وا او وی ویل چې په وړه سن کې باید واده ونی شي
خوره ته خو نه معنی تا ته بل وری ما وویل چې د میر اکبر کاکا لور په وړه سن واده کړی په ولادت باندې مړ سو شفخانه کې زخپل ور سره او دغه ډاکټرانو وویل چې په وړکتوب کې په منجلی باندې ماشوم راوړي حتمان مړ کیږي
خوالا ماتروسه ندیاوری دلیاغا تا چی نکلا تا کنی بیامی نو آوری
دلیاغا داغا دا 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 ایبل نکل
خوری دکترانو بویل ما آوری دلیاغا من طولو تا اویل چی دا داغا خبرو
قدرمون اوریدون کو زمونگا دیخ پراوانی مطلبونه پامتیزا سر ترسی که هیلا دا خپل نیوکی اوراندیزونا پا دی پتا راو دیکی
آزادی رادیو پوست باکس 41 د کور کلی خبرونه کابل افغانستان
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوری اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام د پیتاوی لمر سره څنګه یی د پیتاوی لمر په ژمي کې ډیر خوند کوي خو په دې شرط چې چا سیوري نه وي در باندې کړی پرونه بلې و میلمانه را پایل کړو نن مخ پرونی ته چمچما صاحب را میلمه کړی دی دا چې چمچما صاحب څه درفشانی کوي په خپلې ووري قدر منوریدونکو سلام نن موږ د کابل سیند په برخه کې یو بحث لرو چې د کابل سیند د کابل ښار لپاره څه ګټې لري څه تاوانونه لري څنګه باید وساتل شي آیا د تفریح او ښکلا لپاره ښه دی او که د کثافت دانۍ او ګدام لپاره نو په دې اړه زموږ میلمه دی د سیندونو د چارو کارپو چمچما صاحب اوریدونکي کولای شي خپلې پوښتنې له چمچما صاحب نه وپوښتي تر څو چې اوریدونکي زنګ وهي نو زه به له چمچما صاحب نه یوه پوښتنه وکړم
مهرباني
ښه چمچما صاحب زموږ پروګرام ته ښه راغلاست
ډیر عالی ده چې ماته مو وخت راکړ
چمچما صاحب تاسو خو د کابل سیند لیدلی چې اوړی د کابل ښار کثافت دانی وي او پسرلی به کې اوبه روانې وي نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه سیند د کثافات اچولو لپاره ښه دی او که د اوبو وهیدلو لپاره
ډیر ښه سوال مو مطرح کړ زما په نظر خو د کابل سیند همداسې ښه دی چې اوړی او منی کثافت دانی وي ځکه چې ښاروالۍ هم لرې ځای ته د کثافاتو د وړلو لپاره موټر او وسایل نه لري نو همدلته لنډې چې کابل سیند ته ور واچوي کار به یې هم اسانه وي او ارزان هم تمامېږي ځکه بیا چې ژمی او پسرلی په سیند کې د واورو اوبه په مستۍ شي نو دا ټول کثافات ښکته د برېښنا بندونو لکه مایپر نغلو سروبي او درونټې ته وړي
او بخی چمچما صاحب د اوریدونکي تلیفون دی بله مهرباني وکړئ اورو
زه خپل سلامونه خپل احترامات خپل ښې هیلې
لطفا خپل پوښتنه وکړئ چې وخت کم دی
ښه سمه ده زه خپل سلامونه خپل ډېر سلامونه چمچما صاحب او تا ته وړاندې کوم زه خپل پوښتنه له چمچما صاحب نه کوم
مهرباني وکړئ
چمچما صاحب پرون مې خر تښتېدلی تر اوسه نه دی پیدا سوی که مهرباني وکړئ وایي چې پیدا به سي که نه
ګورو وروره، پوښتنه دې د خپرونې له موضوع سره هیڅ ارتباط نه لري.
خیر دی خیر دی، زه به ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
سلامونه تم علیکم سلام وایم. د پوښتنې په باره کې به دې ووایم چې حتماً به دې پروړه خلاصه سوی وي او خر وغی سوی کنه. دومره لیونی به هم نه و چې خوشی په خوشی وتښتي، او ته یې چې پوښتنه کوې چې پیدا به شي کنه، نو زه به درته ووایم چې کله دلته څه شی ورک شوي بیا نه دي پیدا شوي، نو د تا خر به هم پرته له شکه پیدا نه شي. بریالی اوسې. ښه، کوم بل ټلیفون شته کنه؟
هو هو، ټلیفون دی. بلې، مهرباني وکړئ.
هلو،
پوښتنه مو لنډه کړئ چې نور اوریدونکو ته هم نوبت ورسیږي. بلې،
زه خپل احترامات او سلامونه چمچمه صاحب او تاسو ټولو ته وړاندې کوم. هیله کوم چې همیشه بریالي او کامیاب اوسئ. تاسو ډیره ښه خپرونه جوړه کړې ده.
لطفا مو پوښتنه وکړئ چې نیمه دقیقه وخت پاتې دی.
سمه ده، زه غواړم خپلې ښې هیلې او تمنیات تاسو ته وړاندې کوم. که ټولې راډیوګانې داسې ښې خپرونې جوړې کړي نو
فقط 40 ثانیې وخت لرئ، لطفا پوښتنه وکړئ.
زه خپله پوښتنه له چمچمه صاحب نه کوم، او هغه دا ده چې چمچمه صاحب د کوم ځای دی، واده یې کړی دی که نه، او که واده کړی نو آیا له خپلې ښځې سره خوشحاله دی او که نه، څو هیوادونه یې لیدلي دي، آیا غواړي چې اولادونه یې هم د ده په شان کارپوهان شي او که نه، اول یې کارپوهي غوره کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، متاسفانه چې وخت خلاصو، د خدای په امان. راځئ که د ولسوال سندره اوری، په اوریدو ارزی.
مای پسر باندې اخیست دی لوټونا، مای بدلوي ولسوال مو بدلوي، وای 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 مو بدلوي ولسوال مو بدلوي. مای پسر باندې اخیست دی لوټونا، مای بدلوي ولسوال مو بدلوي، وای 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 مو بدلوي ولسوال مو بدلوي. مول سوال خواس لوال دے، می بدلوے اول سوال مو بدلوے، وای 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 مو بدلوے. بے چلو والا دولس خلو بندوی نا، می بدلوے اول سوال مو بدلوے، وای 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 مو بدلوے.
کول سوال چیری بدل شو، نبوی پیسے نبوی ملے نبوی چرچے، یا دوا
سوال موٹر راغلے، میں بدلوے اول سوال مو بدلوے، وای 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 مو بدلوے. ترینرا کس کی قسم قسم سوغاتونا، مو بدلوے اول سوال مو بدلوے، وا 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 مو بدلوے. مائے پسر باندھے اخیستے ڈالرونا، مو بدلوے اول سوال مو بدلوے، وا 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 مو بدلوے.
مفخونه دی مقرر دی چی ناز دی لحر چا بار، انڈیوال دی قاچ اقبار،
یا مو بدلوی ولسوال مو بدلوی، وا 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 مو بدلوی ولسوال مو بدلوی. مائے پسر باندی اخیست دی لوٹونا، مو بدلوی ولسوال مو بدلوی، وا 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 مو بدلوی.
اخرن مصر دی داوی، مو بدلوی وای 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 مو بدلوی ولسوال مو بدلوی.
سل وزیران پا ولسوال نوار کوا، مو بدلوی ولسوال مو بدلوی، وا 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 مو بدلوی ولسوال مو بدلوی، وا 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 مو بدلوی.
اوس هم دا وری
د
د کلیو په پیتاویو کې، په ښاري بسونو او ټیکسیانو کې، د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې، په رستورانونو او بازارونو کې، ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچ چا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډېرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ور ورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي وو چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سیکرتر یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه، خو هغوی هم د وزیر صاحب له تګ څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډېر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډېرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه را وښودل، خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای، ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک و. غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل، ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کېنولي. ته خو دغه کمودونه وګوره چې کمود دې جوړاوه، خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی و. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ، لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا یې په تشناب کې ښې کوزره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک و چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شو لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل، اخر پیسې اخلئ خو چې خو مه نوړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل، هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه راشکول او بوټونه یې پې پاکول. نگران وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. جالت شوم او له موټره مې ځان واچاوه. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درد څخه مخکې آداب، انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ور ننوتم، ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابېله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چیغو سره بیرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شوم. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دهلیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې وویل، دا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولاکه به دې په 2 لکه کم خوشې کړم. چې غلا نه شي کولای مه یې کوه کنه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شوم. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزیه کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی. ټول موټر یې بېګار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې را په اوږو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وه چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وه. هماغلته لوېدلی وم او چې راپه خود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکو عبدالرحمن، صادق سپینغر، مسکا ستانکزی او وږمه رشیدي. که له موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1، جلال آباد 4 او یونیورسټي ټاون پېښور 104.
ساعت 11 دقیقه